پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. فایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي چې د کابل په لویدیځ کې پر کاچونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 تنو ته ورسید. دغه دفتر نن سهار په یو ټویټ کې ویلي چې په دې پیښه کې د ټپیانو شمیر 300 دی چې ډیری نجونې او ځوانې ښځې دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 45 تنه یاد کړی. یو نامه دغه راز ویلي چې ممکن د مړو شوو د مړو شمیر نور هم زیات شي. د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې کابل په لویدیځ کې د دغسې حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګه اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی دی. دغه صندوق همداراز په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شلوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیل کیږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونه د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته شوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل شوي. د مظاهره چان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. دا د دونباس د سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا هغه سیمې وي چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاچ ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته رسیدلی او ښایي دغه شمیره لا زیاته شي، ځکه د بشري حقونو ټیمونه تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث مهم پر کابل په کابل کې پر ښوونیز مرکز وروستي بریسته ځانګړې شوې. په تیر لدی اړخه چې آیا طالبان کولی شي د دا ډول بریدونو چې تر ډیره هزارګان پکې پنهخه کیږي مخه ونیسي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلي وایي له دوی سره له شوو ژمنو سره سره د کورونو د جوړېدو کارونه لا تر اوسه نه دي پیل شوي.
تر اوسه یې کورونه هم دغه صفات دي، کارونه نه پیل کیږي، خلک نغاسې به سر نوشت ژوند کوي.
په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزیو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي.
دغه نغري ګوله ډېر اسانتیار دغه کلی دی او د ډېرو لرګو د سوزولو نه موږ او لوګو نه موږ په امان کې یو.
د نورستان یو اوسیدونکی وایي د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی مؤسسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا نغري ورکړې دي.
تر
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وای په کابل کې تیر جمعې د ورځې په کاج خونیز مرکز د بریټ د وژل شو کسانو شمیر درې څلوېختو ته رسیدلی دی. یونما نن خبر ورکړ چې خایره تلفات شمیر نور هم لوړ شي. طالبانو تر اوسه د دغه بریټ د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کاج خونیز مرکز تیر جمعه سهار نږدې و نیمې بجې په نښه شو چیرې چې نجونې د کانکور ازمیښتي ازموینه ورکوله. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان او له هېواده بهر په کاج خونیز مرکز د بریټ په اړه اعتراضونه روان دي، یونما د دې پیښې د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ نن سهار خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیس کې د شوې برید له امله درې څلوېښتنه وژل شوي او درې اتیا نور ټپیان دي. یوناما وایي وژل شوي او ټپیانې ټول انجونې او ځوانې ښځې دي. د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاج خونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلانو مو د یوناما د خبرو شویو شمیرو او له دوی سره د دې پیښې د نویو جزئیاتو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. په کاج خونیز مرکز د برید نن څلورمه ورځ ده خو لایې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر اوسه د هغو څېړنو جزئیات هم نه دي روښانه شوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې له دې پیښې وروسته د پیل خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ملاتړو نړیوالو بنسټونو او یو شمیر هیوادونو د دې پیښې د څېړنې او عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتنه کړې. حخوا نن سهار په مزار شریف کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې اکثریت یې نجونې وي پر کاج خونیز مرکز د بریټ په غبرګون کې لاریون کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې لاریون کوونکي واټونو ته راوتلي او د عدالت او امنیت غوښتنه کوي. د دې وړاندې په کابل، هرات او بامیان کې هم په کاج خونیز مرکز د بریټ په غبرګون کې نجونو او ښځو لاریونونه کړي، خو په دې لاریونونو کې د طالبانو لخوا له معترضو نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی هم شوی. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښیي یو طالب وسلوال په هرات کې د پرونی لاریون پر مهال یوې نجلۍ سره ناسم چلند کوي او راکاږي. همدا ډول په کابل او هرات کې په معترضو نجونو او ښځو هوایي ډزې هم شوي. هغه کړنه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یې له طالبانو د مخنیوي غوښتنه کړې. له افغانستانه بهر هم د دې پیښې د غندنې غونډې شوي. پرون د کاناډا په تورنټو ښار کې هم یو شمېر افغانانو دا برید وغنده. ویل شوي چې نن به د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په دې اړه اعتراضیه غونډه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
غرض وړاندې د خبرونې دوهمه نیمه 25 دقیقې بحث مو هم په کابل کې پر خونیز مرکز ورستي بریتا ځانګړې شوې ده. په تیر لدی اړخه چې آیا طالبان کولای شي دا ډول بریدونه چې تر ډیره هزارګان پکې پنهخه کیږي مخاوني سي. دا موضوع به د بشري حقوقو لوی فعال او د زده کړو مدافع سره هم وڅېړو. هم د شپې قمر نیازی را سره وصل شوې ده. اغل نیازی خبرونه ته خلاص بله آقای نزی.
بله خدمت کیم.
خبرونه تخرا غلاست مخ که پا راپور که دیدی یادوانه وشو چه ده پا کاج خونیز مرکز ده ورستی برید ده مروش میر مخ پا زیاده دو ده. ملگر ملتون و یوناما دفتر ویلی چه ده بشری حقونو دلی تر اوس پوری چیدنی که وی چیدنی نده بش پدی شوی او ده غراز ده تپیانو شمیر هم دریاتیاتان خودل شوی ده زینو حالات هم نازک خودل شوی ده. د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دا ډیره یوه قوي چاودنه وه، ډیر تلفات، یوه خونړۍ حمله وه. طالبان تر اوسه څه نه وایي چې د دوی څېړنه کومې ځای ته رسېدلې دي او آیا په راتلونکي کې د دا ډول بریدونه مخه نیوی شي؟ ولې طالبان چوپ دي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پیښه وا چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی. او زمین کې دا یادونه هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري، هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی؟
بله، مخکې تر دې اکثره د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوي دي، د داعش خراسان ډلې اخیستی، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تیره خزي مظاهرې وکړي، خو دغه مظاهرو مخام ونیول شول. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغه سي خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګند
دا د دوی نه پوهیده، دا د دوی پر نه پوهی باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غوونه وچت سي، غومره د نړیوالو پاملرنه مونږ ته اوړي. هر څومره چې مونږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسی، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کوو. سحر پیشه چکیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پیشه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما خسته ده یا زه اخلم، نو پس دا خوستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لري پایله چې دغه انفجار څخه خسته ده، د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوه چې ته یو څوک یې دلته یو د تاسې به مسؤلیتي باندې خو نه کیږي، نو چې ته څنګه غوښتنه لري چې تا نه نیوال پر رسمیت وو پیژني، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شي چې ته نه نیوال پام لره نه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سری ویني پیږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورستر بل حالت په خرابېدو ده، نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت نه خلکو سره نه شریکې چې کوم مسؤلیت لري؟ خپل مسؤلیت په برخه کې دي څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري، دا نه ته شریک کړی، متاسف یو. واقعا
اغلی نازی و په ورسته پښتنه تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف هم دغه د دغه بهیر مختل کېدل دي، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډیو سره مخامخ د انجونی له سنویز د کوڅه منه کړی شوې دي، او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبې ولري، هم خو یو جنبه هغه عمده جنبه يم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي، او دا نور ټول متنافر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه، دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلي او تحمیلي. ولې چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخی د زغملو نه ده. دا اوس مونږ ډیر د شونیز مرکزونه لرو چې هغه د لوړو زده کړو لپاره د کانکور برنامه آماده کړی دی، آمادګي د کانکور چې دوی کولای شي راتلونکي کې نور هم پرمختګ وکړي، نور هم تحصیل وکړي، نور هم خلاص راوړنی ولري، چې متاسفانه مخې نیول کېږي. دا خپل یو خنډ دی چې دی په مخ وراتي د نورو ځوانانو لپاره.
مننه کور ودان د بشري حقوقو فعال او د زده کړو مدافع قمر نیازی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا د ګیانو له سولې زلزله زپلی وای له دوی سره د ژمنو شو کورونو جوړیدو کارونه لا هم نه پیل شوی دی. ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو چې د سرطان میاشت شدید زلزلې ورته درنه مالی زیان تلفات اړولې دي، تر دا مهاله ورته د کورونو جوړولو چارې وای چې نه دی پیل شوی او اندېښنه لري چې د ژمي پر تک سره به د استوګنځ ځای ونه لري.
د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د مرستو د نه رسیدو او د غشان لژمنو سره سره زیانمنو ته د کورونو جوړولو د کار نه پیل پاړه دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایت. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي عقلالدین ګیانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، میاشت وړاندې د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مسؤلین د پکتیکا برمل او سپیری ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړېدو چارې پیل کړې، خو تر اوسه په ګیان کې دغه لړۍ نه ده پیل شوې.
د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ چې کومه زیاته غمیزه پکې رامنځته شوې او ډېر تلفات مو هم درلودل، تر اوسه یې کورونه هم دغه صفات دي، کارونه نه پیل کېږي، خلک بس دغه بسر نوښت ژوند کوي، هیڅ معلومات او درک نه لګي چې ول موږ سره دغه خیانت کوي، ول موږ سره دغه جفا کوي، ول د کورونا نه شروع کوي. لته څه ده
د نوموړي په خبره دغه سیمه ماشومان په بیلابیلو ناروغیو وخت شوي او کوزیت همدا ډول دوام وکړي او حکومت له دوی سره مرستې ونه کړي، د په خبره انساني نورین برامسته شي. د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د سرطان د میاشت زلزلې د ولسوالۍ د اوسیدونکو په وینا تر 1500 پورې کورونا نړولې دي. حاج عمر چې د ولسوالۍ بل اوسیدونکو د نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل، په داسې حال کې چې د زلزلې نه درې میاشتې تیریږي او په گاونډیو ولسوالیو کې د کورونو د جوړېدو چارې پیل شوې، خو د ګیان په ولسوالۍ کې دغه بهیر هیڅ څرک نه لیدل کیږي.
د مسواتو طرف نه په برمل کې، په سپیره کې، په دوی کې د بیا رغونې کارونه شروع شوي دي، خو تر اوسه په ګیان ولسوالۍ کې د کورونو د جوړېدو یا د جمعتونو د جوړېدو یا د بیا رغونې هیڅ کار نه دی شروع شوی. تر اوسه کلینیکونه په خپل حال پاتې دي، ښوونځی په خپل حال پاتې دي، کانالونه نه دي شروع شوي، استنادي دیوالونه نه دي شروع شوي، سړک نه دی شروع شوی. د خلکو ډېره عجله غوښتنه ده چې د ګیانو د اورګون سړک عجل جوړ شي.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په ګیان کې د کورونو او د نور عامل منفی ځایونو د جوړېدو چارې پیل شي. خو د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورونو د جوړېدو چارې روانې دي، خو د لارې د لریوالي له امله د موادو رسول سیمته د بهیر سخت کړی.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران په پلازمینه تهران کې امنیتي ځواکونه دي او په هنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې ده. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو اتلسمه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوختی. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیه ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لزګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لزګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلو کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پهنتون وېستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د اخلاقیات او پولیسو د مهسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعتول په تور توقيف او څور ز وروسته د شکنجه لکابلا ساور کړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو خارونو محصلانو هم مظاهره کړې و چې د ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد خارونه یاد شوې دي. په ناروی کې د بشري حقوقو یو ډله چې د مظاهره ساری وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوې دي. په دوی کې یوازې 40 زیات کسان تیر و نه د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ل خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. خلیج ټایمز ورسپانې په کابل کې د کاج په نوم پر یو ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې 14 ته پام اړولې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په استناد لیکي په داسې حال کې چې یو شمېر ښځو د نسل وژنې په نوم دغه برید په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د وژل شو کسانو شمېر 15 شو او د ټپیانو یې 2 تنو ته ورسېد. خلیج ټایمز لیکي یو شمېر ښځو د هغه روغتون په مخ کې چې د دی پی کې قربانیان وروړل شوي او راټول شوي او د هغه څه په وړاندې چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یاد کړه شعارونه ورکول. د طالبانو وسله والو چې ویل کېږي یو شمېر پر توغندې او هم سمبالو پر وضعیت څارنه کول او وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو وسله والو د دغه مظاهرې د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د ورسپانې په لیکنه یو انتحاري دغه ښوونیز مرکز دننه داسې مهال ځانته چاودنه ورکړه چې په سلګونو زده کوونکو د کانکور ازمیښتي ازموینه ترسره کوله. د دغه برید ډیری تلفات په همدې اقلیت مذهبي ډلې پورې تړلې دي. دغه حمله چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی نړیوالې ټولنې په کلکه وغندله. څرنګه د لویدیز تیروتنو طالبانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې بریالي شي دا د هغې لیکنې سرلیک دی چې په فارن پالیسی مجله کې خپره شوې او لیکوال د افغانستان لپاره د ناتو پخوانی ملکي استازی سټیفانو پونتیکورو دی. نوموړی لیکي د 2021 کال د اګست په 28 د جمعې په ورځ د ماښام په 6:00 او 28 دقیقو په افغانستان کې د ناتو ماموریت رسما پای ته ورسید. د ایتالیا سی 130 ډوله الوتکه چې زه هم پکې سپورم له افغانستان والو ته او د افغانستان پاکستان د ګډې پولې پر فضا تیر شو. دغه الوتکه په وتلو سره په 6 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانستان د ناتو له حضور څخه بې برخې شو. د ښاغلي پونتیکورو په خبره وزیر امریکایي او برتانوي سرتیري لا پاتې و چې د کابل هوایی ډګر څخه د تخلیه چارې بشپړې او په دې هوایی ډګر کې حساس وسایل او تجهیزات لمنځه یوسي. پونتیکورو زیاتوي موږ تر ټاکلې نیټې له ګډوډیو سره د خپلو افغان کارکوونکو د ایستلو بهیر بشپړ کړ او وتو او تر شامو د هیواد په ډیر بد حالت کې د طالبانو لاسته پریښود. په خوست کې سوداګر هغو کسانو ته چې د زنغوزو غوټې راټولوي د کار په بدل کې تشې غوټې ورکوي چې په ژمي کې د سونګ موادو په توګه ترې کار واخلي. سوداګر وایي د تیر کلونو په پرتله سږکال زنغوزو غوټې هم کمې شوې دي.
سره له دې چې سږکال د خوست پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګولېدي. لدې ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ رډیو ته وویل
دغه نه مې په ژمي ګټه او خل سوړوي یخوي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه لري پیسې وسنه لري چې مې لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای وغه ټوینې چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د پوه بری شي دغه دا سونه مې ډیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم تر تی کړای و سب کوروم پکړای و.
د پکتیا د ګرد سیړی اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کمبیت کړه دی د غره کې د سډر نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلی د ګرم وطن غټه چې کیما و د مار شبل کړي و ایم خې د خنه در غلی د کیما وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلای چې دا کیما کما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلای دی او غټان غاټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو هو فضل حق ده دا پرساکه خو ډېر حق مصرفي ول زکه چې میږي په غره کې وایي ول طبيعه د میسا په سلاو خلکو تک مصرفي چې دغه غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نش بیا کله روړی یالت شي وچې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دی چې وخته د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د میډ پر دغه وشي چې د غونځای سپیر تک وشي نه بده د زراو نه ډېر حق مصرف نه
د خوځ د زنغوزي د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران ول د سکال په پرتلا حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتلا خی دی
د نغوزی په برکه په د پاریس کول نه صح کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیاج په سل کې به ګومان کم کې 50% به ګومان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر اغه لري په موسم پر وی
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د څلويخ تو 500 زره ټنو ترمن زنغوزي راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزي ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنغوزي د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
په نورستان کې د ځنګلونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ماسې 1500 ښځو ته د لمریزې برېښنا انغري ورکړې دي. چارواکي و او لسی خلک خوښ دي چې په دې سره به د ځنګلونو مخه ونیول شي تر ډیره.
د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته ویل چې د یاد ولایت په مرکز پارون کې د ملګرو ملتونو د کوکر په نوم اداري 1500 ښځو ته د پخلی لپاره د لمریز برېښنا نغری ورکړې دي.
د ملګرو ملتونو د نړیوال اداري په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د لمریز نغری و چې د مر نه په استفاده دغه کار کوي او پخلی ور باندې کوي. دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشو. د دې مرستې یو نه هدف یو کورنیو کې مېرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او پټوله کې د ځنګلونو د وهنی او مخنیوي ده.
کومو کسانو چې یاد نغری تر لاسه کړی او کارولي تری خوخت وای د سولری نغریو په برکت کورونه له لوګي او ځنګلونه له وهلو او ژغورل شول. د پارون دوه تنه اوسیدونکو حکیم سید او عبدالقادر
انشي موږ د موسسه طرف نه سولری نغری راکلې د نغری ولا ډیر اسنتار دا کلې د ډیرو لرګو د سوزولونه موږ او لوګونه موږ په امان کیو
او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه فاضه بيدنه بيخه سهولت رااله او سخت خوشاله یو. دغه پایده د موږ ته هر شی دغه کیږي کوغه په خله کول یو طرف د ځنګلات دغه مخنیوي وشو.
د دوی په خبره چې د پارون په هر کور کې ژمه او وړې بخاری لګیدلې وي او په کې پر ټنونو لرګي سوزول کیږي چې اوس په د لرګي وهلو او سوزولو اندازه راکمه او چاپیریال به پاک شي. د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ځنګل ژغورنې لپاره یو کوچنی هڅه کیږي چې د نورو اسانتیاو د نشتون په وجه د یاد ولایت په ګډون د هیواد په زیاتو برخو کې خلک د کورونو ګرمولو او اخلي پخلی لپاره له لرګي استفاده کوي. د کار سره خلکو د ځنګلونو وهلو ته مخه کړي او د هرې ورځې پر تیرېدو زرغونی ساحې کمیږي. د چاپیریال د ککړېدو ترڅنګ د نورو طبي پیښو د زیاتوالي سبب کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم ورونو محترم. د رګریشن خبره در سره کوم د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دا کوم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي خپل څاروي د لاس ورکړي دي و هغه چې پر تکیه پراته خلک دي ورور و ځبر خپل وطن ته نه اسلام دی خو هم بالا ورور امرست پر باندې دي داخل دي ور وجد ډیر باریک دی ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نو موخ نه نسم د دغه یرات ما جیرینو پر برابر څه د پاریا دی تاسو خو څه د بغلس دی دلته دا چې څه چې نه تاسو ور دا چې خلک تاسو ور څه جوړ څه چې مانه په فکر کې تمام ور فکر کوي اته چې سره و فکر ته مجبور شوی دی. نو دا غتوان لري چې ځان ته ګوډه پیدا شي نو دا غتوان لري چې خپل تر وطنو کې دی بلاتي نو موږ دا غیل د عثمان څخه غاړو ور خپل د مچرانو څخه نو دا خلګ په اړه باندې دی جدي څه کوي چې ور خپل دی مان ته. سلام علیکم.
سلام علیکم. از دې رادیو ته محترمه دا
طالبان منغا غنرا كي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا السخي دوست خديده ولو كفاسق والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي محترم دا یو کالو درین یکشتی شو چه دیر اغیلیم دغوی چه بلافتا بلافتا دا دید افتا نپورکی امانگ تقاوت نرخی نور نتون اووی مخو پا اللام سپاریل یاسی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما محمد امین دا وری د هلمند ولایت د کجکی ول سره د زنداور سین سره پټه ماسکم زما د ازادي رادیو ته داخله شې زما د پیغام تر لوړ مکمات څور استه دا د زنداور علاقه د کجکی ول سوالي دا غديره د بوت نه محرومه فاته د باید هغه د موږ د شراکت د غشتنه د چ باید هغه والو کرسي قاله ګونی چې به شو سره په تکلیف دي تر 225 متر کم برمنه او خلکیږي و سلام برشکرم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو په کابل کې پر خوونیز مرکز ورستی بریسته ځنګړ شوی په تیرې لدی اړه چې آیا طالبان کولای شي د ډول بریدونو چې تر ډیر هزارګان پکې پنه کېږي مخاونسي څو شیبو کې زموږ همکار رحمت تکل مختوري خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوه نامه وایي د کابل پلی ویډیس کې پرکاش وو نیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې مړو شو کسانو شمیر 30 وښتو ته ورسېد د دفتر نن په یو ټوټ کې ویلي چې د ټاپیانو شمیر 3 اته دی چې ډېرې نجونې او ځواني خزې د ملګرو ملتونو تر دې مخې د مړو شو شمیر لک تر لګه 15 تنه خو د یوه نامه د غرض ویلي چې خید مړو شمیر لدی هم زیات چې د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا یا کوم دلیل نه دی اخیستی د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د جمعې په درشل کې ارمانو کسانو لاس نیوی ته دوام ورکوي دی بنسټ پرون په یو ټوټ کې ویلي د جمی پر مهال د روغتیاي خدماتو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی د صندوق همدارنګ په یو راپور کې اندښنه ښودلې چې د افغانستان 15% وګړي لا هم له لوګ سره مخامخ دي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل کرکټ بورډ پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلتیا پیدا کړي د 2022 کال د شلوریزو لوب نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 مینه ته دوام کوي افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوب له انګلستان سره کوي د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمېنې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه دا شخړه د هغو اعتراضونو په مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي او تر شکنجې لاندې ساور کړې ده د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي اعلان وکړ چې د اوکرين ځواکونو د دې هواد په ختیځ کې پر لیومان خار بشپړ کنټرول ټینګ کړی دا د دونباس سیمه یو ستراتیژیک خار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یو ورځ مخکې ووتل دونباس لوهانس خرسونو زاپوريژ هغه څلور سیمه دي چې درې ورځې مخکې روسي خپل خاور سره ملحق کړی
پینځوش دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن د کابل په لویدیز کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حمله د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه په دې چودنه کې د یوناما د اعلان لمخې 3 کسان چې اکثر نجونی دي وژل شوی او 3 نور کسان ټپیان دي یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې د دې پیښې په غندنه کې په تیرو 4 ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري کنه؟ د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړي دي چې یونامه یې غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی و. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کارو بل، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړی څوک دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانې دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر د په دې طالبان یا دغه د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي کولای شي کنه؟ په راتلونکي کې البته په تیرو یو کال کې څو ځلې دا ډول پیښې شوې دي، خو آیا دوی په راتلونکي کې د دې پیښو په مخنیوي بریالي کېدای شي؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنۍ ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاس ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنیو ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې، او هغو کورنیو چې خپل عزیزانو لاس ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کیږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او کنه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېرېږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه. خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وي امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وي هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. نو خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کیږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوزي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا اوسي چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي، او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي، او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم هم دا نه سبا چې نړۍ توجه هم هم دې برخې ته دغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناسو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکي باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سیدی، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوي چې په رښتیا طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو ملمندرانی ملمنه ته ان لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مرزانو ته شفای عاجل او کورونه ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه تحکارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي، دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ. اما په یقیني ډول د حقوقي له لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارل دي، غیر مسلکي افراد ګمارل دي، تمامت خادي د چانه وصله وخت امنیت نشاتله لمړی درجه مسئول هم دي. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بلا بلی ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وی په ځینو کې به نه وی؟
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې طالبان د تا ارتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوې جنجال جوړ کړي.
نوې جنجال او به نوې جنجال مطلب مونږ دا دی چې نوې جنجال مطلب مونږ دا دی چې نغوري ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغه ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی.
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې دا اسې افراد، دا سې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ. سره دې چې هغه کمیسون جوړ شو چې د دې وختل چې خپل صوف تصفیه کی، اما زه په کله په دې باور یم چې د دې د تا او ان لري.
سیدی صاحب، ستاسو आवाज قطع کیږي. سیدی صاحب، ستاسو आवाज موږ نه اورو. ستاسو په انټرنیټ کې فکر کوم مشکل دی.
بلې بلې بلې، یعنی مطلب دا دی چې د نغواړي نړیوال ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، د نغواړي چې د بې کفایت معلوم شي، د خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوق مدني نه په دې مورد کې ځانته مشکل پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بی کفایتی پر بنیاد باندې په طالب ډلو په طالب کې د افراطی ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش و دي یا نور افراطی ډلې یا زواهری یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. میرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبالا مرغ نننې شرایط ته پریدو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي. ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن لکه ځینې سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه
د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تروریستان روزل شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړې وي که هغه نظامي جګړې وي، له بده مرغه دواړه طرف یا د دواړو اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کومه ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې له بده مرغه همیشه عام ولس عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بالاخره څوک پکې متضرره شول؟ عام ولس. خو زه نه پوهېږم چې بالاخره دا ډول قربانۍ به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بالاخره دا ډول پېښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زموږ په شیعه هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زموږ په شیعه هیوادوالو باندې، زموږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې ترور پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ځکه چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تابان چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي، او په هغه کې بالاخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هیواد خلک حساس دي، نو طبعا چې مذهبونه او اقلیتونه بالاخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې. نو خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هیوادوالو تر منځ ستونزې هم منځته کړي.
مننه سیدي صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې لدې حملونه پر ماشومان مخصوصا د ښوونځیو او کورسونو د زده کوونکو لوجلو نه څه ترلاسه کوي؟
مننه جنرال اسد دورانی، د پاکستان د انټيليجنس سرویس مسول پاوي او مکلو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراوړو لپاره په هر نوع جنایت لاس وهل شي او لاس وهي. نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي، که د پاکستان نه کیږي، که د شمال د مقاومت په نامه کیږي، که د هغه یاد د په نامه کیږي، یا د داعش له خوانه د ایدئولوژیکي اصول پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بے ضمیره جنایتکارا کړوړ د مختلفو اړخونو له خوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام ځای ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولې دی، د دې جواب باید هغه وي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپل هم له داعش ډلې سره په جنگ کې دي.
الو،
زما پښتنه موانه ورې ده سیدی صاحب، او زما پښتنه دا و چې طالبان خو پخپله هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره، د داعش له وسلوالو سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا ده چې منګه وایو داعش، منګه وایو طالب، منګه وایو پاکستان، منګه وای ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمنګ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول په دی، اما واقعیت د خبر ده چې په دې مینز کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا په کوم بنیاد باندې ولاړی، و حقیقت خبر دا دی چې دا افراطی ډلې د طالبانو په منځ کې داسې خلط او مس شوی دی چې ډیر ځلی هغه حدود معلومه ول ډیر سخت کار دی. اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه اصل وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، دا یو سلسله نور لامل ویلای شو چې په یقیني ډول طالب د دې جواب ګوري باید جواب وای. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدی حملو نه ورسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکې د خلکو د ویرې او د حملو نه ورسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول، کې تاسو یو نتیجه اخیستې وي د خلکو سره له خبرو نه؟
خله بعد مرغه دا وزیر چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، ځکهونکو باندې. نو تا باندې کله په یو هوانیز مرکز باندې بریټ کیږي، حمله تر سره کیږي، نو نور هوانیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا بني، نو دا څومره شي تضمینولای، ځکه چې له بعد مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډیر شي او ډیریږي. نو وزیر چې په نورو مرکزونو کې یا هوانیز مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډیره ویره لري، او زه له بعد مرغه شاهده هم، زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډیره ویره لازی سره راځي سم کې کینی، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره آرام ای یا بنی، دوی به درس خسته شي کنه شي به خسته. کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي، نو آرام او مغزو ته آرام محیط ته ضرورت دی. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي، نو هغه به څه زده کړي. زه به د مرغه زما محصلینو روحیه باندې تاوان چې تاثیر کړی دی، په ټولو محصلینو زده کوونکو باندې به تاوان تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي، چې په آرامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په آرامه توګه په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي، همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو وزیر چې یو پیاوړی حکومت، پیاوړی ملت او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي، او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپیژندل شي، او کله چې په رسمیت وپیژندل شي، بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړي حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې دوی سره مرسته وکړی شي، تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
ډیره زیاته مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې، سیدی صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولای شي؟ سید صاحب، زمونږ غږ اوري؟
بلی بلی بلی. او بخی، طالبان د دې امنیت نشي نیولای، طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه بغیر امنیت معنی نه لري. طالبان دې تمام اتحای نه لاس واخلي، طالبان دې نوې اختراعات نه کوي، طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي. دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دې اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې د تمام اتحای نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراعات نه کی، زه فکر کوم چې بے ځای خبر به طالبان تمام اتخادی او د دولتداری په اصول باندې سره خبر نه دي.
بلې سیدی صاحب،
حلاره نشي کېدلی او د وطن
تپښو. اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي، له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کړي؟
امغه چې درنی خور اوویل قوی حاکمیتونه د ملت د اراده پرته نشي منځ راتللی. پولیس کور شي کو بشي داغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي، دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسیو کې چې تغییر را نه وړي، دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمل نکي، تر اوسه پورې تحمل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنې ته وایي پریدي چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کړي، اما د بلې خوا نه د ملت په اراده باندې باورمند نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی. پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډېره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي. بغیر د دې نه طالبان به د وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، په دې ورستیو کې په لدی پی هی ورسته د کاج پر روزنیز مرکز له حمله ورسته په یو شمېر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهره وکړي، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښ وي. خو طالبانو د حمله وځپلې، د امنیتي ځواکونو، د طالبانو د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خب په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځایه زه خبر لرم، د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو مونږ ته دا حواله کوي مخکې د مخکې نه، چې تر څو مونږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي. او دا حواله کول دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. زه فکر کوم ته ډیره بیده دا چې دوی ته حواله ورکړه شاید دا د دې خاطر وي. خو په هر صورت حواله ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي، کله کله هیوادوال جون ډیر ناراضه کیږي د پیښې خاطر، نو دوی غواړي خپل حق، خپل آواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، تر څو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کیږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصلهمندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونه شي، د دوی امنیت وساتل شي. او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بونه تلل شي.
مننه. او غواړم چې په ورستیو یو دقیقه کې لاند نظر له دواړو میلمنو نه واخلم، که کم په لاند وخت کې راته ووایاست چې په افغانستان کې بالاخره د بشري حقونو مسله، په نجونو سره د تاوتریخوالي چلند مسله، او دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي. یو یو جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوق او د غوښتنو لپاره اواز پورته کړي. نو دوی کولی شي خپل اواز پورته کړي خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې، او مقابل لوري څخه هم غوښتنه هم دا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی اواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سعید صاحب تاسو
مننه. د دولتداري په اصول ځان پوي اول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خاين الله څخه ستل پکار دي. په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خا دي، د قانون حاکمیت تر قوانين ملغا دي، نوي قوانين نشته. د قانون تر شا ځان پټول چې گویا موږ ته د مخکې خبر راکې دا هسې یو بهانه ده.
مننه صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو.